نورس کنون لوبغاړو ټیم وکړای شول چې د دوو لوبغاړو په سپدېدو سره دغه هدف په 25 اورن کې پوره کړی.
پاکستان نن بنگلاديش تر نورس کنون ته تر لوبه درلودله. د افغانستان نورس کنون ټولې په شپږ شهر او دوه اورن کې ټول نورس لوبغاړو په سپدېدو نه نه یې منځ جوړ کړلې
د شاغلی هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو لوبغاړو ټیم د هندوستان هیواد په کوربتوب د دریو هیوادونو ترمنځ د کرکټ په سریزه کې لوبیږي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د لامبو وهنې دوه لوبغاړي او یو روزونکی د سیالیو لپاره پولنډ هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون مشر حاجي امیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لپاره افغان لوبغاړو ښه آمادګي نیولې ده. د شغلی محمد په خبره د دغو لوبغاړو د سفر وروستی چمتووالی نیول شوی او تمه ده چې په دریو ورځو کې به دغه لوبغاړي پولنډ ته سفر وکړي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په افغانستان کې جنگ د دې ورزش مخنیولې ده. د دې فدراسیون روزونکي داوود کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د سکی لوبه په لوړ درو او هغه ځایونو کې چې لوړ ارتفاع ولري ترسره کیږي چې له بده مرغه دغه سیمې د وسلوال طالبان په ورکه کې دي. د شاغلی کارګر په خبره اوس مهال یوازې د بامیان ولایت امنیتي وزارت د دې لوبې لپاره مساعد دی. د خبرونو پای
خبری ساعت اوري خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پنځه په هم اوریدلای شي. ولانه خبرونه کې اوري چې د روسي چارواکي وایي چې د وشتل شوی روسي جټ الوتکې دوهم پیلوټ روغ رمټ مندل شوی دی. د غرازه په پاریس کې د روسي خنړیو حملو د عملونو په وړاندې د روانو په عملیاتو په ترڅ کې چارواکي د پرمختګ خبر ورکوي. د بروکسل وروستي حاله مو هم خبرو او نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو یو بحث جوړ کړی.
هر خلک علاقه لري چې په تعلیم کې ولې په دې سوز ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی.
د ترکیه په پوله د ویشتل شوی روسي جټ الوتکې دوهم پیلوټ وموندل شو. د روسي دفاع وزارت وایي دغه روسي پیلوټ د تېرې شپې د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې وموندل شو او اوس په سوریه کې د روسیې پوځي اډې ته انتقال شوی دی. د یو له هغو دو پیلوټانو څخه و چې تېره ورځې جټ الوتکه د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه پر پوله د وشتل سوی روسی جټ الوتکې له درکه سوی پیلوټ د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې روغ رمټ موندل سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه پیلوټ په سوریه کې د روسیې پوځي اډې ته انتقال سو. د دوی سو څلورویشت ډوله جټ الوتکه د سیشن بې پرز د ترکیه پر پوله په دې تور وویشتل سو چې ګواکې د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه. تر وشتل کېدو وروسته د الوتکې دوو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول خو یو پیلوټ له مځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او دوهم یې له ترکه وو. وړاندې د ترکیې رسنیو راپور ورکړی و چې دوهم پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په فرانسې کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف نن د اروپا یو راډیو ته ویلي و چې دغه پیلوټ توانېدلی له دې یاغیانو څخه وتښتي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ژغورل سوي پیلوټ روغتي وضعیت ښه بللی دی. دغه ورځ ویل کېږي د پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال د روسیې د سمندري ځواکونو یو سرتیری مړ سوی. ترکیه ادعا کوي چې دغې روسي جټ الوتکې د دوی هوایي حریم نقص کړی او تر وشتل کېدو د مخه لس ځلې خبرداری ورکړل سوی و خو روسي الوتکې ځواب ورنه کړ. روسیه بیا دغه ادعاوې ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې الوتکې د سوریې په حریم او د ترکیې له پولې څلور کیلومتره لرې وه. روسیه وایي دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې سخت عواقب ولري. د همدې خبرداري په دوام د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف نن ترکیه تورن کړ چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. میدویدف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنا لري. دی وایي ځینې ترکی چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت تولیدیږي په مستقیم ډول مالي ګټې لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداري ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایع وځنډول سي. دی وایي ترکیه شرکتونه شای د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. روسیه د دوی د الوتکې تر وشتل کېدو وروسته په مسکو کې د ترکیې سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړ او هم د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. د روسي جټ الوتک د مسکو د هغه هوایي کمپاین یو برخه و چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل سوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه د دې پیښو په خبرګون کې ویلي چې ترکیه د خپل خاورې د دفاع حق درلود. د دې پیښو وروسته روسیه ویلي چې په سوریه کې به په خپل پوځي اډې کې یو پرمختللی مدافع هوایي سیستم نصب کړي او هر هغه څه به له منځه یوسي چې دوی ته خطر پېښولی سي.
د پاریس سرنوال وایي د پاریس د ترورستي بریدونو یو ترا تر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ورستون شوی و او غوښتل یې د پاریس پر یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. عبدالحمید ابعود له دو نورو کسانو سره د پولیسو د حملې په بهیر کې د پاریس په شمال کې ووژل شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د پاریس سرنوال فرانسوا مولن د سېشمې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل د پاریس د ترورستي بریدونو یو ترا تر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ستون سوی و او غوښتل یې د پاریس په یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. دا په داسل کې ده چې په هغه ورځ پولیسو هڅه کوله برمته سوي کسان خوشې کړي. فرانسوا مولن وویل دوی اونۍ مخکې په ترلاسه سوي ټلیفون کې ثبت سوي اطلاعات ښیي چې عبدالحمید اباود د باتاکلان د کنسرت سالون ته ستون سوی و. هغه وخت ماسره روانه وه او نوي کسان د وسلوالو لخوا یرغمل سوي و چې پولیسو یې د خوشي کولو هڅه کوله. د پاریس سرنوال وایي عبدالحمید اباود او ورسره ملګري یې غوښتل د پاریس پر لا ډیفنس سیمې چې د فرانسې مهم شرکتونه پکښې دي حمله وکړي. اباود د بلجیم تابعیت لري او په پاریس کې تر هغو خونړیو بریدونو 15 ورځې وروسته د پاریس په شمال کې د پولیسو په حمله کې د خپلې اکال لور او یو بل تن سره یو ځای ووژل سو. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. د پاریس سرنوال فرانسوا مولن ویل د هغو اطلاعاتو له مخې چې تیره اونۍ ترلاسه سوي عبدالحمید او ورسره وژل سوي کس غوښتل تیره چهارشنبه او پنجشنبه پر لا ډیفنس سیمې برید وکړي. د پاریس د سرنوال په خبره د هغه فرانسوي تبعه په اړه چې د پاریس په سان دینس سیمه کې عبدالحمید اباود ته ځای ورکړی وو رسمن تحقیقات پیل سوي دي. فرانسوا مولن وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ جواد بن داود شخصا د ترورستانو هرکلی کړی و او په دې کې شک نسته چې بن داود به هم د کوم ترورستي سازمان غړی وي. جواد بن داود ویلي مخکې تر دې چې د پولیسو لخوا ونیول سي ورته ویل سوي وه د دریو ورځو لپاره دوو کسانو ته د استوګنې ځای برابر کړي او په دې خبر نه و چې په دوی کې به پر یوه تن د یوې ترورستي ډلې د رهبرۍ شک کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو د سېشمې په ورځ د دغه هېواد د پارلمان غړو ته وویل وروسته له هغې چې په فرانسه کې تر هغو حملو وروسته د ولسمشر فرانسوا اولند لخوا بیړنۍ حالت اعلان سو پر 124 کسانو ابتدایي تورونه پورې سول. کازینو وایي فرانسوي چارواکو 1230 تلاشۍ کړې چې په بهیر کې 230 میله وسله نیول سوې او ضبط سوې ده.
له پاریس بهر د اروپایي هیوادونو په نورو ښارونو کې هم د پاریس د خونړیو حملو د عاملانو د مشکوکو عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. یو هم بروکسل دی.
راپورونه، مرکې،